وما ورس دا ونی مهمو پیخو تا کتن
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سوالونکو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن مو ورس کې مو له وی متفاوت زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې کسان نړیوالو پر طالبانو د نه بندیزونو او فشارونو وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه خځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته خاني کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادۍ باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې، چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، منشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایست او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخ اړیکې وپالل، خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حد خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرې نه خوتل.
2024 کال د افغانستان په هکله باندې ډیر ستر ننګونې وي. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لاوس پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکاره ونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي، د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدماتو قنسولي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګیانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل. سربیره پر دې چې د افغانستان د میرمنو په هکله باندې ډیر بد رقم ته شاتګ و، طبي مواسات د ښځو په وړاندې وتړل شو او د امر بالمعروف و نهی از منکر قانون هم په تصویدېدو سره او یا په توشی سره متاسفانه د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې شول.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې یې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه یې د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعدې ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې عام د ښځو غږ هم سطر یې اورد ګڼي، او له مخې په رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خپرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې وویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اورېدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون تر څنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 1 نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشر ته به واستوي. البته د دغو قوانینو د تدوین، پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې تر څنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اګزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په میلمه کولو بندیز، په راډیوګانو کې د دکلمو او بیک ګراوند موزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز، هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوي او په اړه یې په کور دننه او بهر بحثونو کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوي دي.
طالبانو ته دغه سه توقع او تمه بي ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي. حتی طالبانو په غدینی اصل باندې هم وفا و نه کړ. دوی وایي چې موږ اسلامي نظام یو، په اسلامي نظام کې وشاورهم فی الامر، الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایلی دي ستاسو مسلمانانو سره مشوره وکړه. طالبانو هیڅ کله هم له افغانانو سره مشوره نه کړې، په هیڅ چاره کې دوی راغوښتي نه دي. یوازې که راغواړي هم ځینې هغه خلک راغواړي چې هغه د دوی دی ګرات خلک دی یا دی دوی دی لاس خلک دی، نو لام افغانانو سره مشوره نه کړی او دا ورستر بلی دی طالبانو هغه استبداد زیاتوي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه خي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلق کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمن زده وړلو لافې وکړي، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډلې وژنې او حتی د طالبانو د تر ټولو غښت تلی حقانی شبکې د وزیر خلیل حقانی ترور وخدل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 53% زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولای شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل تر څو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګرۍ ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډیرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. لري. بل خو هغه څه مقاومت جبهه او آزادې جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادابه وکړي او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي دوه دیرش ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ. خو افغانستان لپاره د امریکایي مفاتیش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن وو، بالخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګې په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او په حساب په حقه حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي نظامي. تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې د دو ډېر زره نه زیات نظامی عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډېر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمزي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډېرو ممالکو نه بهتر او پخه حالت کې د وجود دغه دلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی ده. د بی پولي خبريالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلې. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور لمخې افغانستان د بیان ازادي په شاخص کې یو سل شپېته وادونو په منځ کې یو سل پنځه پنځوسم مقام ته وغورځېدلی دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان وڅل ویخ درجه شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبريالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 306 د شپې تر اوسه ثبت کړي دي. خو دا پیښې د یو کال نه دي، بلکې د 2020 کال لاګس نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 2650 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبريالانو شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي وي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خبره نه کیه یا ملمانه نکړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نکړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې وویشت محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فاکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فاکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کیږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتي نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتي نظام دی. ټول خبرونه څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغه خبرونه ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی او کچېرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور دادی چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نورم پراخه شي او له بعده مرغه یو شمېر آزاد رسنۍ به خپل فعالیت پرېږدي او یو شمېر ژورنالستان چې په افغانستان دننه فعالیت کوي دوی هم د محدودیتونو او د فشارونو له وجې دې ته اړ شي چې وخت پرېږدي.
او طالبانو په 2023 کال کې هم جنی خونځیو ته پرې نه خودي، حتی له طبي انسټیټیوټونو هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت ویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 650,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2023 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، یو سل پنځلس دارالعلومونه او نه دیرش دینی روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کاله پورې هیواد کې د مدرسو شمیر څلوېښتو زرو نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین زیاتوي. د مدرسو لپاره یو کال کې پنځوس زره ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیر یې دا وی چې له څلوېښتو زرو طالب ملایانو نه یې ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد یې هم پرې داسې وویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونو شمیر هم تیر کال له څلوېښتو نه درې پنځوسو ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
منګ په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو. دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي، علوم وی شي، خزه او نر پکې بیلې، مثلا راځيږي وای چې خزه د علم وکي، نر دی نه کوي، ناری نه دی وکي، خزه دی نه کوي، فلان علم دی حاصل شي، فلان دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدف نشاته کې دی شی ولري. ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا، دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علوم په وسنۍ وخت کې د عصري علومونه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومنا اساره ولکیږي، د غوی د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي، د غوی د لپاره د علوم دروازې په شکل د اشکال محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
اوس هم له دې خبرېږي چې 2040 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2040 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو ګاونډیانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوړ سره لاس وګریوانو او هلته 2040 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کالو. دغه یواد کې د فبرورۍ د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوند یې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شاباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوښته او د کال تر پایه ورسره په لاینو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2040 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خورا لوی بریدونو په ترسره کولو له اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2023 کال د دې ایالت ډېر مهم سیمه د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلی وي او د شپې لمخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدل. ټي ټي پی په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجنیرانو او بهرنۍ او ډیپلوماټانو لنخه کول راوخله، د پاکستان د پولیس او پوځیانو تر برمته کولو، د پوسټو د پرلپسې سقوط، د چارواکو اختطاف پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزی حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درن اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو لسیمو د پاکستاني ځواکونو د وټلو د ډیورنډ د نه منلو پر خپل کانی او طبيعي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان شپږ میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنگ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی او به کتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړې استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سمنځنه ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنکړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې ووژه. د حزب الله غښتلی مشر حسن نصرالله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې له منځه یوړه او اکتوبر کې د هغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه یې ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړه برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره ډسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي وښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځني ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د هیڅ شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوی کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، که دا د هانیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته، لکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابي هم په ځینې برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینې نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تر منځه لا نه وړله. بیا دغه څپه د جګړې سوریې ته وغځېده او سوریا تقریبا یو طرف نه د سوریې خلکو ګټه کړې ده، او د دې محوري نقطه شاتم د خپل د سوریې د فلسطینیانو د اسرائیلو جګړه وه.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په مې میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلس چارواکو سره د ترخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې کڅام سخت دریزي سید جلیلی د خامنه ای هیلو تر رسیدګي ونه کړی شو، خو لیدل کېږي چې روشن فکر ګټون کې مسعود پزشکیان هم د خامنه ای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په مېلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغې پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده، او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلیږي، نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2025 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسې پیږئ، مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده، او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده. ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی سي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالد ترامپ کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټله. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ترامپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ یې چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو د هغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي چې ګوند ترامپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه لر اتنګ نه اوکرين په ویره کې د چي ګوند د روسي په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ترامپ به پر فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ترامپ زیات کردار ادا کړي. او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې دي چې ترامپ د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي. او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات وو، لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې وسنن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د ویل چې د بایدن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایدن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي. هغه چې دی کښښکي د متحده ایالاتونو شتون یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهاله پلانونه پالیسي ښکاري، یعنی په عملی ډول باندې امریکایان هیڅ چیرې په جګړه کې ښکیل نه دي. دوم باس چې دی وایي چې د بایدن پالیسي جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استاد په دازه بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. نه دا خو بیا دا خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچ جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تیره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا ناټو باندې فشارونو یادونه د بیا وکړله. تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، اما دی ونتوانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله. او نتیجه همدغه سوه چې ناټو نن هم په جرمني کې پراته ده، امریکایان نن هم په جرمني کې پراته دي. او د طالبانو بس هغه افغان سیاسیون چې خوشبینه دي، زما ښه په یاد یې د ټولو به په یاد وي کله چې د امریکا ټاکنې هغه مهال کېدلې چې د ترامپ لومړۍ دوره پای ته ورسېدله. افغان چارواکي، هغه چارواکي چې نن سیاسون دي او د ترامپ راتلونکي ادارې ته خوشبینه دي، هغه د بایدن ادارې ته تر دې زیات خوشبینه و. افغان چارواکي، افغان دولت له ترامپ له ادارې څخه خورا ډیر پازاب و، خورا ډیر شکایتونه درلودل او د نوي فصل د پیلولو ادعاوې وسولې. او دا ترامپ چې د طالبانو سره مستقیما د طالبانو مشرانو سره نیم ساعت په ټلیفون خبرې وکړلې، د دوه هغه تړون چې په پای کې لاسلیک سو، ټول د پر مهال باندې ټول قانون پای ته ورسېدل. د یوازې نه موضوع د نن په امریکا کې د دیموکراتانو سره د امریکایي ځواکونو د وټو پر نویت باندې ده. او دا په کانګرس کې په وار وار باندې چې دا موضوع راپورته شوی ده، او هغه چارواکي چې د تخلیق مسایل کې ښکیل و هغه چې احضار شوي دي، مثلا دغه و چې د وټو پر نویت باندې بحث و دي، دا نه چې طالبان ولې واک ته ورسېدل.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادې ځانګړې و مورز رانغړم. نوې کال مو بختور
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته.
روپي فور بلکا کا وغدا نن بیاج لې خفدا، نن بیاج لې خفدا. خفدا نن بیا جلی خفدا
ورداش نستا تیار نن تو بدا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا
آزادی ریڈیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی ریڈیو
د لوبو ل میدان ہر اونی ل آزادی ریڈیو لدی اونیز پروگرام سرا د سپورٹ لڈگرا شور واوری او زوار تجربہ کری
ورزش دا سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زه بختيار ساحل مو د لوبل میدان ونی ز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم د دې ونی په سپورتي خبرونه کې به واوري روانه ونی افغانستان او زیمبابوی د دوو ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي د چمپیونز ټرافی مهالویش اعلان شو افغانستان په کراچۍ او لاهور کې سیالي کوي راشد خان د زیمبابوی پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې نه لوبيږي پر ځای علامه احمد غزنفر غوره شوی دی د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ شپږم ونی هم بشپړه شوی خو کومه لوبډله مخکخه ده د هندوستان او آسٹریلیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي پیلېږي پاکستان په ورځنیو سیالیو کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دواړو هیوادونو اوس د ټیسټ لوبو چمتووالی پیل کړی دی او د خبرونې په اوږدو کې به د کرکټ لوبو مبصر فرهاد فدایی د افغانستان او زیمبابوی په ټیسټ لوبو را سره خبرې وکړي پہلے دا افغانستان او زیمبابوی ل لوب لڑے کو افغانستان ل شلوریو سیالی ورستا پے اورزنے او سیالیو کی ہم زیمبابوی تا 2-0 پ مقابل کی مات ورکڑ د افغانستان او زیمبابوی د یورزنے او سیالیو لوب لڑے لومڑے لوب د ورخت لامل نہ وتر سره شوی خو پ دو نور لوبو کی افغانستان پستر توپیر زیمبابوی تا مات ورکڑے لومړی سیالی کې افغانستان 268 منډې کړې وې خو زیمبابوی یوازې 450 منډې وکړې او د 232 منډو په تفاوت ماتې وخوړه دغه راز په دویم ورځنۍ سیالی کې زیمبابوی بیا 120 منډې وکړې خو افغانستان د 8 وکټو په توپیر په شپږشتم اور کې لوبه بشپړه کړه او دغه سیالی وګټله د افغانستان لپاره په دې لوب لړۍ کې مخکخ منډه جوړونکی صدیق الله تلو چې په دوو پاړیو کې 155 منډې کړې وې دغه راز عبدالملک په دوو پاړیو کې 114 منډې کړې وې او د دې لوب لړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم صدیق الله اتل ته ورکړل شوه په توپ اچونکو کې بیا علامه احمد غزنفر تر ټولو مخکخ و هغه په درې پاړیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو همدارنګه عظمت الله او مرزي بیا په دریو پاړیو کې شپږ وکټې ترلاسه کړې وې صدیق الله اتل په ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوی پر وړاندې د خپلو غوره لوبو په تړاو داسې ویلې دي
اول خو دې د زیمبابوی خلاف د بریا ټول افغانانو ته مبارکي کاغه د هیواد د بهر دي یا په هیواد کې دننه دي د ټول لوی افغانستان اوسیدونکو ته مبارکي نو ډېر خوشاله ایم چې په خپل ټیم لپاره مې پرفارمنس وکړه زما پرفارمنس د ټیم په ګټه کې مهم رول لوبولو او خپل لمړني سلیزا مې والا نو ډېر زیات خوشاله ایم او ان شاء الله دا به انده کې زما لپاره ډېر په ګټه تمام سي ما د ډېر کانفیډنس او باور راکې په ځان باندې نو زما همیشه دا باور زه خېلو بیو کوم افغانستان ته او افغانستان لیدونکي خوشاله اوس او خپل لوبې مو ګټي نو له خپل کورنۍ نه ډېره زیات مننه خپل مورجان نه ډېره زیات مننه سي همیشه هغه ماته د ډاډ خبرې کوي همیشه مې سپورټ کوي او د هغه دعا او سپورټ وجه دا چې نن زه دلته یم او دغه سټیج کې ډېره زیات مننه
په پلان کې د چې دواړه لوبډلې اوس د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل کړې افغانستان او زیمبابوی به دوه ټیسټ سیالي ولوبوي. لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 28 نیټه د زیمبابوی بلویو پوخار کې پیلېږي او دغه ټیسټ لوبه به د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې دویمه لوبه د نوي زیږدیز کال د جنوري په دویمه نیټه پیل کړي او تر 6 نیټې به دوام ولري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بل لور ته د ټیسټ سکواډ په نوملړ کې یو بل بدلون راوسته. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د کومو دلایلو پر اساس به راشد خان نه لوبیږي، خو بل سپینر علامه محمد غزنفر د هغه پر ځای په سکواډ کې یو ځای کړی دی. وروسته یو رپورټونو ښودلی ده چې راشد خان په یو سفر د اروپا هیوادونو ته تللی او هلته په ځینو پروګرامونو کې ګډون کوي. د زیمبابوې پر وړاندې په دوو ټیسټ لوبو کې د راشد خان د نشتون او علامه محمد غزنفر د غوره کېدو په تړاو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتن شاه درمزی وایي،
تاسو وګورئ د راشد خان عکس په سوشل میډیا کې ډېر هغه کېږي او راشد خان اروپا ته تللی ده، د هغه خپل یو فکر کوم پرسنل کمکار او د هغې په مورد باندې تللی ده، او د راشد خان په ټیسټ کې نشتون د ما په نظر باندې ښه خبره ده. دا د راشد خان لپاره هم ښه ده، د افغانستان د کرکټ لپاره هم ښه ده. هغه هلکان ینګ هلکان یا مثال غزنفر نه وای، تازه فکر کوم سپاټ ته انکلوډ شوی ده، په دغسې هلکانو ته وخت ورکول پکار دي. دا ینګ دي، دا کولای شي چې مونږ آلریډي په ټیسټ کې د یو امریکر سره تقریبا مونږ مشکل سره مخې نو، غزنفر دلته چې کول ښه خبره ده، د نبی دي ریپلیس کېدلو له خاطره باندې. او نن سبا په ماډرن کرکټ کې د امریکر ضرورت هم شته په ټیسټ لیول کرکټ کې. بله خبر دا ده چې راشد خان انجری نه تازه تازه خصوي ده، نو د هغه ډېر میچونه وکړل، ډېر باغه ده، تازه انجری نه خصوي ده، نو د هغه لپاره هم پکار ده چې لږ ګیپ ولري تر څو د چمپیونز ٹرافی لپاره پوره ټایم واخلي، او د هغې نه مخکې کوم سیریز کېږي یا کیم کېږي هغې لپاره به مغه اوسېږي. نو د هغه لپاره هم ښه خبره ده، د افغانستان لپاره هم ښه خبره ده، او په دې هیله چې په سبا ټیسټ کې هلکان ښه پرفارم وکړي.
اعتیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم، بس یو ورځ لوانې پانو چې بل د سیګریټ باندې مو وای وهله سیګریټ انځه قره قره چې څه خدمت شي شي ته خدمت
د ځان مې چې وړې کې مې کمزورې مې هغه مسنه شو وهله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چارس اعتیاد امر لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري تازه د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالیو مهالویش اعلان شوی دی. په پلان کې د چې افغانستان د دې مهالویش لمخه د پاکستان په کراچۍ او لاهور خارونو کې خپل درې سیالۍ ترسره کړي. د دې مهالویش لمخه افغانستان په بی ګروپ کې قرار لري چې سیالۍ به د سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا پر وړاندې وي. چمپیونز ٹرافی بس دا ځل د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره شي. په پلان کې و چې دغه چمپیونز ٹرافی په پاکستان کې ترسره شي، خو پاکستان ته د امنیتي اندېښنو له امله د هند لوبډله یو وار بیا له ورتګ انکار کړی دی، او د دې پر اساس به د هند ټولې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز پریکړه شوې ده چې که پایلوبې ته هندوستان وځي، پایلوب به هم په عربي متحده اماراتو کې وي. کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د چمپیونز ٹرافی لومړنۍ سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وي. بیا به بنگلاديش او هندوستان سیالي کوي، تر هغې وروسته به د افغانستان او سویلي افریقا سیالي د فبروري په 20 نیټه وي. آسٹریلیا او انگلستان به د فبروری په 22 نیټه سیالي لري. پاکستان به له هند سره د فبروری په 23 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبی په نړیوال لوبغالي کې سیالي کوي. بنگلاديش او نیوزیلند به د فبروری په 24 نیټه سیالي ولري. همدارنګه د فبروری په 25 نیټه آسٹریلیا او سویلي افریقا سیالي کوي. د افغانستان بل سیالي د فبروری په 26 نیټه له انگلستان سره د پاکستان په لاهور کې ده. همدارنګه پاکستان او بنگلاديش په د فبروري په 20 نیټه پر راولپنډي کې سیالي کوي. افغانستان به د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي د فبروري په 28 نیټه له استرالیا سره د لاهور په لوبغالي کې کوي. همدارنګه د مارچ په لومړۍ نیټه د ساوت افریقا او انګلستان، او د مارچ په 2 نیټه د نیوزیلند او انډیا ترمنځ په دوبی کې سیالي ده. د دې ټورنمنټ لومړۍ نیمه پیلوبه د مارچ په 4 نیټه په دوبی کې ده، او دویمه د مارچ په 5 نیټه په لاهور کې ده. دغه راز د مارچ په 9 نیټه پایلوبه په نظر کې نیول شوې ده. که هن پایلوبه ته کوالیفای ونه کړه نو پایلوبه په لاهور کې وي، او که هن پایلوبه ته وځي پایلوبه به په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا ویل ده چې تیر ځل د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالۍ په 2010 زیږدیز کال کې د انګلستان په کوربتوب ترسره شوې وې چې پاکستان په پایلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو پیل شوې سیالیو شپږمه اونۍ بشپړه شوې ده او اوومه اونۍ جریان لري. د شپږمې اونۍ تر پای ته رسیدو پورې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په شپږ سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي او 18 ګولونه وهلې دي، چې په دې سره امتیازات یا د نمرو شمیره 18 ته رسیدلې ده. دغه راز درې ګوله هم یادې لوبډلې خوړلې دي، خو ورپسې د اټک انرژي لوبډله ده چې یادې لوبډلې هم په شپږو سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي. دغه راز د سرخ پوشانې خوافي لوبډلې په شپږو کې 15 سیالۍ ګټلې دي، یوه یې مساوي کړې ده. ورپسې موج ساحل په دریو کې درې ګټلې دي او درې بایللې دي. استقلال کابل بیا په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې دي، دوه بایللې دي او دوه مساوي کړې دي. خراسان فاریاب په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې، درې بایللې، یوه یې مساوي کړې ده. جوانان پیروزی په شپږو کې یوه سیالي ګټلې ده، درې بایللې دي او یوه یې مساوي کړې ده. صرافان هرات بیا شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، درې بایللې، دوه مساوي کړې. عینو مینې په شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، څلورې بایللې، یوه مساوي ترسره شوې. عدالت فرا بیا په شپږو سیالیو کې هیڅ سیالي نه ده ګټلې، درې بایللې، درې مساوي شوې دي. سر سبز اشلر او خادم اف سي هم په خپلو شپږو سیالیو کې درې درې بایللې دي او درې درې په مساوي ډول پای ته رسیدلې دي. افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په اوومې اونۍ کې بیا اټک انرژي له جوانان پیروزی سره سیالي کړې ده او خراسان فاریاب له موج ساحل اف سي سره لوبې ترسره کړې دي، چې د دغو سیالیو په ترڅ کې موج ساحل 2-0 خپل سیال خراسان فاریاب ته ماتې ورکړې ده، او په دویمې سیالۍ کې بیا اټک انرژي 4-0 په مقابل کې جوانان پیروزی ته ماتې ورکړې ده، چې محبوب حنیفي د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارنګه په دې اونۍ کې دوه نورې سیالۍ د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ دي، او سرسبی اشلر به د استقلال کابل ترمنځ سیالي کوي. سرسبی اشلر فاریاب بیا خپل سیالي استقلال کابل ته د 1-0 په مقابل کې بایللې ده، او په دې سره سمیع الله محمدی د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. خو بله مهمه سیالي بیا د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ ترسره شوې ده، چې ابو مسلم فرا 8 ګولونه وهلي دي او عدالت فرا هیڅ ګول نه دی وهلی. په دې لوبه کې سوراب افغان او جبار شرزا ابو مسلم فرا ته 3-3 ګولونه وهلي دي، خو یما شرزاد او سمیر سمندري هم په یو ګول بریالي شوي دي. دا ولدا چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ به څو نورې ونۍ هم دوام وکړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د ټیسټ لوبلړۍ ته ورځو. ټاکل شوې ده چې د آسترالیا او هندوستان ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي د ایم سی جی یا میلبورن په لوبغالي کې ترسره شي. د بارډر گواسکر د ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي د دواړو لوبډلو لپاره خورا ارزښتمنه ده. که هندۍ لوبډله دغه ټیسټ سیالي بایلي نو ټیسټ چمپیونشپ پایلوبې ته له رسیدو پاتې کیږي، او که آسټرالیا یې ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به یو قدم نور هم ورنږدې شي. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم ولري چې د جنوري په 3 نیټه پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د ایم سی جی ټیسټ لوبه برخلیک ټاکونکې لوبه ده. دا په داسې حال کې ده چې د درېمې ټیسټ سیالۍ پر مهال د هند یو مخکښ توپ اچونکي رویچندر اشوین له نړیوال کرکټ لاس په سر شوی دی. تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ټیسټ سیالۍ ترسره شوي دي، چې لومړی هندوستان، دویم آسټرالیا او درېمه بیا په مساوي توګه پای ته رسېدلې ده. په دې ټیسټ سیالیو کې ټریویس هیټ تر ټولو مخکښ منډه جوړوونکی دی چې په 50 پاړیو کې 2 سلیزې وهلې دي او 409 منډې کړې دي. د هند لپاره کیل راهول 215 منډې کړې دي او شپږ پاړۍ تر سره کړې دي. خو په توپ اچونکو کې جسپریت بومرا بیا مخکې دی، هغه په شپږو پاړیو کې 21 وکټې اخیستې دي او ورپسې میچل سٹاک په شپږو پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز پاټ کمنز هم په شپږو پاړیو کې 14 وکټې ترلاسه کړې دي. بلا لوبلړۍ د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ جریان لري. په داسې حال کې چې د پاکستان لوبډله په دې وروستیو کې د خراب پرفارمنس له امله تر ډیرو نیوکو لاندې وه، خو له کومې ورځې چې محمد رضوان د یادې لوبډلې د شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی، په یو ورځنیو سیالیو کې پاکستان 3-0 په مقابل کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دا یوازنی او هیواد دی چې سویلي افریقا یې په خپل ملک کې وایټ واش کړې ده. لومړۍ یو ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 12 نیټه ترسره شوه چې پاکستان د 3 وکټو په تفاوت وګټله. بل د ډسمبر په 12 نیټه وه چې د 1 منډو په توپیر پاکستان ګټلې، او وروسته یې د ډسمبر په 22 نیټه وه چې د ډیل میتود په اساس پاکستان د 6 منډو په توپیر وګټله. که څه هم په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا د منځنۍ کچې توپ وهونکی هنري کلاسن مخکښ منډه جوړوونکی و چې په 3 لوبو کې 224 منډې جوړې کړې، خو سیم ایوب په 2 لوبو کې د پاکستان لپاره 2 سلیزې ووهلې او هغه د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دغه راز سلمان آغا بیا په میډل آرډر کې د پاکستان لپاره 123 منډې کړې وې چې ارزښتمنې ثابتې شوې وې. په بولینګ کې بیا د پاکستان لپاره شاهین شاه پریدي 1 لوبغاړي سوځولي وو او مارکو یانسن 6 لوبغاړي سوځولي وو. اوس دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه ټیسټ سیالۍ د سویلي افریقا لپاره ځانګړی ارزښت لري. که سویلي افریقا دغه دواړه ټیسټ سیالۍ ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به ورنږدې کیږي. لومړی ټیسټ سیالۍ به د ډسمبر په 16 نیټه پیل شي چې تر 1.5 نیټې دوام کوي، او دویمه ټیسټ سیالۍ بیا د جنوري په 3 نیټه پیلېږي او د ډسمبر تر 2 نیټې پورې به دوام ولري. د ټیسټ چمپیونشپ په سیالیو کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې مخکخه لوبډله د سویلي افریقا ده. یادې لوبډلې لس سیالۍ کړې دي، شپږ یې ګټلې دي او د نمرو مجموعه یې 6-0 ده، خو د ګټې فیصدي اوسط 3.3 دی. آسترالیا دویم مقام لري، هند په 3 مقام کې ده او نیوزیلند په 4 مقام کې ځای لري. نمرو جدول ته په کتو سره د سریلانکا لوبډله لا هم د دې چانس لري چې خپلې پاتې سیالۍ وګټي او پایلوبې ته ورسیږي، خو په ډېر احتمال سره که سویلي افریقا پاکستان ته په 2 ټیسټ سیالیو کې ماتې ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته ځان ورسوي. او آسترالیا ورسره د هند 2 سیالۍ هم د دې پایلوبې 2 مخکخې لوبډلې معلومولی شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوست خبرونه په ورستیو شیبو کې به د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی لند مرکه در تخبره کو چې د افغانستان او زیمبابوی په ټیسټ لوبلړۍ غږېدلې ده. زیمبابوی پر وړاندې د ټیسټ سیالۍ لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو لاندې به د 12 کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي.
ګورې د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ غنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو 100 سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی، نو خامخا دا ضرورت و چې هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. نو انشاءالله دی ورځنیو سیالیو کارکردگی ته لیدلو سره به فکر کوم چې تصمیم ونیولای شي سړی چې آیا تم لوبغاړی دی موږ فرق فهم کېدی او هغه به موږ سره پټ سیالیو کې همي او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه دسې د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپله لوبډلمشر عظمت الله شاهدي ده، بل زموږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده، او ورسره ریاض حسن بیرته چې سیالۍ ته راغوښتل کېږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده، خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالۍ ته موږ لږ تم شو دوی ګورو چې دا څنګه مخته ځي، د هغې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه وي د یولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغېز لري. د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي، دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورئ، دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه چې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو او د یورځنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده واقعا ډېره اغېزمنه ده، او د دې هغه تاثیرات که چېرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده، او حتی د 200 منډو څه یې پورته په یورځنیو سیالیو کې دوه ځلې دوی پاڼۍ مخته وړې چې 200 څه پورته منډې دوی په یورځنیو سیالیو کې د پاکستان او همداراز بنګلادیش په مقابل کې کړي دي. بیا په شل اوریزو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکتل چې څو څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼۍ وکړل، نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمسټري ده. او بیا دوی د کرکټ یو ډېره غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډېر کویک دی، رننګ بټوین د وکټ دوی ډېر ښه ده، او دغه کمبینیشن او کیمسټري دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دغه په کال باندې اجل ورپسې ورځي نو هغه مس کمیونیکیشن ډېر کم کیږي. خدا دې مهره نه سي ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سي اته سلیزي وي، او د دروس کلنې په عمر کې سي ډېر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلسټون لاسته راوړي، دغه ډېر غټ لاسته راوړنه لاسته راوړل چې مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغسې. که تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوي لوبغاړي ورسره تلل، مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې، عبدالمالک ته چانس ورکړی سو، صدیق قتل ورسره راغی. نو ګربز په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده، سیالۍ یې ښې مخته وړي دي، او دا د ګربز کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي، او د تیزه لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کېږي چې د لاسه ورکي، خو بیا اکثره دا هم کېږي چې دی په مخالف لوبډلې باندې پرشر اچوي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي. نو خامخا د ابراهیم او د ګربز جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره، خو په نشتون کې هم زه فکر کوم چې ګربز خپله کارکردگی کړې ده او ښه کرکټ یې کړی.
ورسته پوښتنه دا ده د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیم زی او اسپاد دوری او ځینې نورو لوبغاړو په انتخاب خو بد دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
ابراهیم عبدالرحیم زی واقعا ښه لوبغاړی ده، عثمان نوری تاسو یاد کړئ، داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خو بد دي. ګورې دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده، اڅوک سي التناس دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا د سره منم چې دا لوبغاړي واقعا پیاوړي لوبغاړي دي، او ان شاء الله ډیر ژر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړی گزري دي، همداراز ابراهیم عبدالرحیم زی مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې ښه کارکردګي کوي. نو کله کله د سیمې سه د لوبغاړي په باره کې موږ سره مکمل معلومات نه، هغه لوبغاړی لا چمتو نه یي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو انشاءالله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیم زی، عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي، نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمینه جوړه شوې ده چې دوی ټیسټ سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ده کنه چې په یوه لوبډله کې یوولس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې د یو لوبلري لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دوی افغانستان خلک داسې پنځلس څه ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس اوولس معرفي کوي چې دوی هغوی هملته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ټیسټ سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې را مخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د رواني ونی لوبیزا سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې ونی مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Yeah. خپل یار سره خوشاله خپل یار سره خوشاله یار سره خوشاله خپل بیاض پلاس کې او خپل بیاض پلاس کې زګل ځان کرنا ظلم نه ول وانه خپل یار
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته